نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو ځل یو کس امیر جوړ کړ او هغه الیګو د امیر حکم منل هم لازمی وی چې څوک انچارج وی هغه په یو خاص فیل کې د اختیار لري انچارج دی چې هغه خبره کوي او تاسو داغه خبره نه منئ چې نبی کریم صلی الله علیه چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو کس امیر جوړ کړ او ایلیګو نو هغه امیر صحابه کرام له حکم ورکړو چې لرګی را غونډ کړی او اور بل کړی او چې کله هغوی اور بل کړو نو هغوی ته یې وی چې اوس تاسو دې اور ته ودانګئ. نو صحابه کرام رضی الله عنه کې یو کس و په صحابه کرام رضی الله عنهم کې یو کس و هغوی وی چې ملګر واورئ د دې اور نه د بچ کېدو لپاره خو مونږ اسلام قبول کړی دی نو ولې اوس په مونږ دې اور ته دانګو؟ دا لا څنګه خبره ده؟ نو هغه لږ کنفیوز شو چې مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو په دې معامله کې کو هغه مونږ له حکم راکړي چې د دو خبره ومنئ نو مونږ به بیا اور ته ودانګو. او چې کله هغه راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله واقعه بیان کړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې کچری تاسو دغه اور ته دنګلې وی نو د همیشه د پاره به تاسو په دغه اور کې وی واورئ. فرما برداری به تاسو صرف په معروف کې کوئ، یعنی هغه حکم د الله چې هغه حکم د الله او رسول د حکم د لاندې وی نو هغه به تاسو منئ. کو هغه تاسو له د الله او د رسول د حکم خلاف حکم درکوي نو هغه به تاسو نه منئ. اوس په یو ملک کې ګی میریجز دي، یا تاسو حجاب نشئ کولی، نو اوس د دې مطلب دا نه دی چې ټول حجاب وغورځوي، نه، خبره به هغه منئ کومه چې د الله او د هغه د رسول وي. او د داسې او داسې ملکونه شته چې هلته په حجاب باندې پابندی ده، یا په پارلیمنت کې څوک ښځه حجاب نشي اچولی، نو داسې احکامات به نه منئ، لیکن باقی احکامات به تاسو ته منل وي. کو هغوی انکم ټیکس غواړي نو هغه به منئ، کو هغوی درلسو شرطونه درکوي نو تاسو به هغه منئ. کو هر بنده خبره نه مني نو بیا به د ملک حال څنګه وي؟ فإن تنازعتم فی شیء، کچریستاسو تنازو شي، کو هغه په هر سو کې وي، کو هغه دین وي یا نور سوي، فردوه الی الله والرسول، نو هغه تاسو الله ته او د هغه رسول ته واپس کړئ. ان چې کله بنده یو ځای اوسي نو اختلافات پیدا کیږي چې دا کار وکړم او کو نه کړم. کو بنده وایي چې دا کار صحیح دی او بل ته هغه صحیح نه ښکاري، اوس به دا فیصله څوک کوي؟ نو دا فیصله به الله تعالی او د هغه رسول کوي، یعنی هغه حکم به مونږ د قرآن او حدیث نه اخلو. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، کچری تاسو واقعی مؤمنان یې او په الله مو او د آخرت په ورځ مو ایمان وي، نو تاسو دې سیزونو طرف ته راشئ. په قرآن او حدیث کې وګورئ چې کله داسې خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې شوې وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې څو حل راایستی وو. کو د چا په هغو ورځو کې داسې څه مسله راغلې وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې څو فیصله کړې وه. کو هغه څو جګړه وه، یا د چا حق د ورکولو څو خبره وه، یو وایي چې زما حق دی او بل وایي چې نه دا خو زما حق دی، نو دا فیصله به تاسو د قرآن او حدیث د احکاماتو مطابق کوئ. او ستاسو د ایمان پته د دې خبرې نه لګي چې کله تاسو خپلې تنازعې، یعنی په کومه خبره کې چې ستاسو اختلاف وي، هغه فیصلې تاسو د قرآن او حدیث مطابق کوئ، نو د هغې بنیاد به بیا سوي قرآن او حدیث. او ځینې خلک وایي چې نه، قرآن او حدیث کافي نه دي چې تر څو پورې نور سیزونه مونږ په منځ کې را نه ولو، او دلته خبره صرف د قرآن او حدیث ده. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، کچری تاسو وایئ چې تاسو ایمان والی او واقعي ستاسو په قرآن او حدیث باندې یقین وي، نو بیا تاسو خپلې فیصلې څنګه کوئ چې کله هم ستاسو په منځ کې اختلافات او جګړې راشي چې سړی وایي چې زما حق دی او ښځه وایي چې نه دا حق زما دی، نو دا فیصلې به بیا څنګه کیږي؟ د قرآن او حدیث په ذریعه. ذلک خیر و احسن تأویلا، نو دا بهتره هم ده او زیاته ښه هم ده د انجام په اعتبار سره، یعنی د دې نتیجه به بهتره وي، دا به بهترین حل وي چې کله خپلې فیصلې تاسو د قرآن او حدیث مطابق وکړئ. کو هغه د بچو په منځ کې وي فیصلې وي، یا د جاب سو فیصلې وي، تاسو به د قرآن او حدیث په ذریعه هغه فیصله کوي دا به ستاسو بنیاد وي.
او اوس داسې خلکو خبره ده چې هغوی قرآن او حدیث بنیاد نه جوړوي، هغوی په نورو خلکو پسې ګرځي. دلته د هغوی خبره شوې ده په را روان آیت کې، او خلک د قرآن او حدیث په ذریعه فیصلې په دې وجه نه کوي چې د دې فیصله به ډېره سخته وي، سټریکټ به وي، او یا د هغوی دا سوچ وي چې اسلام به زموږ حق ووهي، نعوذ بالله، نو هغوی دې طرف ته نه راځي. اوس مونږ ګورو چې الله تعالی د هغوی په باره کې څه فرمایلی دي. د دې ځای نه تاسو ته پته لګي چې دلته د اهل کتاب خبره ختمه شوه، د داسې خلکو خبره شروع شوه چې هغوی ځان ته وایي چې مونږ مسلمانان یو. نو هغوی څنګه مسلمانان دي چې د هغوی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت مشکل دی؟ دا څوک؟ منافقین. هغوی به منځونه هم کول او روجې به هم نیوي، مسجدونو ته به راتلل، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت د هغوی دپاره ډېر ګران و، هغوی نه کول غوښتل. هغوی به د قرآن خبره منله خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به نه منله. نو اوس د هغوی خبرې تاسو واورئ، مخکې به تاسو ته د دوی ذکر میلاویږي چې دوی به څه کول. الم تر الی الذین، تاسو هغه خلکو ته ندی کتلی؟ یزعمون، هغوی په زوم کې دي، د هغوی په دماغو کې دا خبره ده، یعنی داسې دي نه، لیکن دا د هغوی خیال دی. انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، چې هغوی ایمان راوړي په هغه څو چې په تا نازل شوي دي. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی چې تا وکتل هغوی ته، دی وایي چې زموږ ایمان دی، څه چې په تا نازل شوي دي هغه څه دي؟ قرآن. وما انزل من قبلک، او په هغې مو هم ایمان راوړی چې سستانه مخکې نازل شوي دي. یعنی هغوی دا دعوه کوي چې موږ په قرآن باندې هم ایمان راوړی دی، او په تیرو کتابونو مو هم ایمان دی. او بیا د هغوی حال څه دی؟ د هغوی طریقې څنګه دي؟ په هغوی باندې حیرت ظاهر شوی دی چې په خوله خو دوی د ایمان دعوی کوي چې مونږ ایمان راوړی دی په قرآن او په هغه څه چې ستاسو نه مخکې نازل شوي دي، لیکن حال یې څه دی؟ یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت، هغوی غواړي چې هغوی خپلې فیصلې طاغوت طرف ته ویسي. طاغوت وایي هغه قوتونو ته، هغه طاقتونو ته، هغه سوچ ته، هغه انسان ته، هغه معاشرې ته، او هغه حکومت ته چې هغه د الله تعالی د حدونو نه وتی وي، هغې ته طاغوت وایي، چې هغوی حدونه کراس کړي وي، یعنی د الله د حکم خلاف ورزي کوي. هغوی غواړي چې هغوی خپلې فیصلې طاغوت طرف ته ویسي. دلته د چا خبره کیږي؟ د منافقین. وقد امروا ان یکفروا به، او هغوی له خود دې خبرې حکم ورکړی شوی وو چې تاسو به د طاغوت نه انکار کوئ، طاغوت به نه منئ. دا څنګه اسلام دی؟ د دې دعوې خو دوی د اسلام کوي، او خپلې جګړې خپلې مسلې طاغوت طرف ته وړي. نو دا د حیرت خبره ده چې څوک داسې کوي. او د دې شاته یوه واقعه هم ده، دا به تاسو ته په تفسیرونو کې میلاو شي. په دوو سړو کې جګړه وشوه، یو تنوی چې کعب بن اشرف لبلاړ شو، او بل وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبلاړ شو. کعب بن اشرف د یهودیانو سردار وو، نو هغوی چې زو په هغو پسې تلل غواړم. او یوه بله واقعه هم راځي چې یو سړی چې ځان ته به مسلمان وي، هغو ته به خلکو مسلمان هم وي، لیکن هغه وو منافق. د هغو د یهودي سره په څه خبره باندې جګړه راغله، نو هغو یهودی ته وی چې کعب بن اشرف لبلاړ شو، هغه به زموږ فیصله وکړي. او یهودی وی چې نه، مونږ به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ځو، حالانکه مسلمان خو دی وو، په کار خو دوله وه چې دوی ویلی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبزو. لیکن دلته معامله الټه شوه، ځکه چې د دوی خیال وو چې کعب بن اشرف لبزو رشوت ورکړم، او په دې طریقه باندې به زه په خپل حق کې فیصله وکړم. او یهودی ته پته وه چې زه په حق یم، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حق فیصله کوي. نو ځکه په هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې تلل غوښتل. چې کله هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د يهودي په حق کې فیصله واوروله، او دا هم راځي چې هغه وروستو بیا حضرت عمر رضی الله عنه لتلی و، مخکې به راځي هغه مسلمان وی چې راځئ چې حضرت عمر للاړ شو. په اصل کې دا غو دا خیال و چې حضرت عمر رضی الله عنه خو ډیر سټریک دی، او چې هغه ته پته ولګي چې زه مسلمان یم نو هغه به فیصله زما په حق کې وکړي. او اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودی په حق کې فیصله کړې وه، لیکن دی مطمئن نه و. دی لاړو حضرت عمر رضی الله عنه لا یهودی هغه ته وی چې مونږ خو هسې تا له راغلي یو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په حق کې فیصله کړې ده. نو حضرت عمر رضی الله عنه دننه لاړو، توره یې راوړه او د منافق سری قلم کړو. دا قصه په تفسیرونو کې ده، لیکن د دې سند ضعیف دی. نو الله تعالی فرمایل چې داسې خلق دی چې داوه د ایمان کوي، چې زمونږ په قرآن باندې ایمان دی، او د دې حال دا دی چې دوی طاغوت طرف ته ځي چې هغوی به زمونږ فیصلې وکړي.
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
الشيطان غاري چاغا گمراه کړي دوی د لري، یعنی د داس خلکو حال دادې د دې په باره کې دا آیت نازل شوه دی چې هاغوی داوې د اسلام کوي او د هاغوی اسلام د اسلام فیصله قبول نه دي. هاغوی نه غاړي چې اسلام د زمونږ په منځ کې فیصله وکړي، هاغوی غاړي چې نور خلک دې فیصله وکړي، او دا په هغه خلکو باندې فټ راځي چې کوم ځای اسلامي عدالتونه وي او ورسره نور عدالتونه هم وي. او چې کله د خلکو دا خیال وي چې په اسلامي طریقه باندې یعنی شریعت باندې فیصله وشي نو هغه به ډیره سخته وي، نو هغوی طاغوت للاړ شي، نور عدالتونو للاړ شي، او د بل ځای نه خپلې فیصلې کوي. چې څوک په غیر اسلامي ملکونو کې اوسي هلته خو اوله اسلامي عدالتونه نه وي، او که هلته اسلامي عدالتونه په خوا کې موجود هم وي خو ډېر خلک هغه عدالتونو له نه ځي. او خاص طور د دې ځای په عدالتونو کې ښځو ته ډېر څه میلاویږي چې هغه هغوی ته په اسلامي عدالت کې نشي میلاویدی. چې کله د طلاق معاملات وي، بعضې وخت د بچو د کسټډي خبره وي، نو په هغې کې هغوی نورو عدالتونو له ځي او هلته تلل زیات خوښوي، نو د طاغوت سره وفاداري کوي. او اسلام په څو چې داغوی ایمان وي نو هغوی نوي خوښ، نو داسې خلک منافق دي. او د دې باوجود هغوی ځان ته پاخو مسلمانان وایي، حالانکه د هغوی اسلامي فیصلې نوي خوښي. او شیطان خدا غواړي چې دوی ګمراه کړي او ډېر لري په ګمراهۍ کې بوزي.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول.
او چې کله داسې خلکو ته وویلی شي چې ګورئ د الله حکم خدا دی، تعالو دې طرف ته راشئ، یعنی تاسو دا ومنئ.
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
نو تاسو به ووینئ منافقین چې هغوی منې شي، ویریږي، هغوی ته ښکاري چې مونږ ته به فایده راونه رسي، هغوی خپل نقصان نه غواړي. د الله فیصله بدلته پرتوي، او د کتابونو د پاره دي دا هر څو، یا صرف په قرآن کې د ویلو د پاره دي، د دین علاوه نه دي. مونږ دا په خپل ژوند کې ولی شامل کړو؟ حالانکه که په دوی کې ایمان وي نو بیا به دوی هغه فیصلې نه وي قبولې کړي. ایمان والا خو سمعنا و اطعنا کوي، ځکه چې اولنۍ خبره وشوه چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، فكيف نسنگا
اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون.
چکل پدی باندې سو مصیبت راشی د خپل لاسونو په وجه یا د خپل کمایې په وجه، نو په منډه باندې راشی تالا او قسمونه خوري.
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
أو بيا قسمون أخري چه زمون خو حس إرادة نوا، بلکه دا إحسان إرادة موا، أو پخپلو كي دا موافقت. مون دا هغوی عدالتون تا زکا زو، زکا چه کل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پا مدینه کی وو، نو هغوی او لیدر منلی شوه وو، سردار منلی شوه وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف لیدر نه وو، بلکې قاضی هم وو. هغه له فیصله راتله، او دا مسلمانان چې وو نو دی به ویریدل. دی وایي چې مونږ پتا ایمان راوړو، لیکن دوی ستا فیصله نه ده قبوله کړي. نو دی بیا څنګه مسلمانان دي؟ نو دلته حیرت شوی دی په هغوی باندې. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جندے نہ دے، لیکن نن ہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے موجود دی، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ موجود دا. دا مثال پا طور تر دے وقت پوری مونگ سمر خبری پا حدیثو کی اورو، او دا دے نا پس سمر کسان دی چی ہوئی دا خبری منی، چی ہاں دا وراثت دا خبری مونگ قبلو، او د خزی خاون حقوق چې بیان شوی دی دا مونږ ته بالکل منظور دی، او مونږ ته د دې په منلو کې هیڅ مسله نشته. او که هغوی منډه بل ځای ته وهي، نو په دې باندې مصیبت راځي د دوی د خپلو لاسونو په وجه. دلته مونږ ته څه پته لګي چې مصیبتونه ولې راځي؟ د انسان د خپل عمل په وجه، دا د هغوی د ګناهونو نتیجه وي. نو وفرمایلی شو چې هغوی مخلص نه دي، هغوی مسلمانان نه دي، هغوی منافق دي. چې څوک داسې کوي او په داسې خلکو چې مصیبتونه راشي، نو بیا په منډه راشي چې نه نه، مونږ وایو چې د هغوی سره هم زمونږ ښه تعلق وي، موافقت مو وي ورسره. مونږ وایو چې معاملات په ښه طریقه سره کول غواړو، مونږ احسان کول غواړو. زمونږ دا اراده نه وه چې ستا خلاف مو فیصله کوله، مونږ خو د سوله صفایی سره اوسېدل غواړو. او د منافقینو هم داسې کارونه وي. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، دا هغه خلق دی چې الله تعالی ته پته ده چې د دوی په زړونو کې څه دي. د دوی اصلیت دا نه دی چې دوی سوله او صفایی غواړي، حقیقت دا دی چې دوی په خپلو مفادو پسې ګرځي، یعنی خپلې فائدې خوښې دي. فاعرض عنهم، نو تو مخ وګرځو د دینه. وعظهم، او دی ته وعظ او نصیحت وکړه. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، دلته درې خبرې بیان شوې دي د منافقین په باره کې. چې اے نبی، تاله څه کول دي چې د هغوی پته ولګېده چې دوی منافق دي؟ مونږ ته خو پته نه لګي چې څوک منافق دی، مونږ خو څوک نه پیژنو. نو د هغوی سره هم داسې رویه نه ساتو، د هغوی سره هم داسې خبره نه کوو. نو څو فرمایلی شو چې اے نبی، فاعرض، د هغوی سره معافي وکړه، پرېږده. لکه مونږ چې وایو چې هیڅ خبره نه ده، دی پرېږده، اګنور یې کړه، مخ ترینه وګرځوه. مونږ خلک څه کوو؟ مونږ په هغه بنده ورپسې شو چې ودرېږه چې زه لږ خبر واخلم. او دویم څو فرمایلی شو، وعظهم، وعظ وکړئ. وعظ کوم قسم نصیحت وي چې په زړه کې ننوځي، چې زړه نرموي. او د دې په ځای مونږ څه کوو؟ جګړه شروع کړو. وعظ خو به هغه کس وکړي چې د هغو دماغ یخ وي، یعنی په غوسه کې نه وي. نو دا هغه نقطې دي چې کله د چا منافقت ښکاره شي، نو اے نبی، تو داسې وکړه چې پته ولګي چې دوی منافقین دي، دوی دا کارونه کوي، هلته په نورو خلکو باندې فیصلې کوي. او څومره د شرم خبره ده چې دوی وایي چې زمونږ په قرآن باندې ایمان دی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې قابل نه ګڼي چې په هغو باندې خپلې فیصلې وکړي. نن هم د خلکو ایمان په الله او په رسول دی، په دې قرآن دی، لیکن خوښوي هغه فیصلې چې نور عدالتونه یې کوي. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، اے نبی، تو داسې خبره وکړه چې هغه د دې زړونو ته ورسی. تاسو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د منافقینو پته هم لګېدلې وه. حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی هم وو چې اے نبی، تاسو ما له حکم راکړی چې زه د فلانی منافق نصر والوزم، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې نه، خلق ووایي چې محمد خپل ملګری مړ کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته نه پیغور ورکوو، او نه د هغوی سره خبرې کول پریخي وو، نه په هغوی پوری مزاق کوو، نه هغوی ته بدی ردی وی، او نه هغوی ته سپکی سپوری خبرې کولې. او دا درې کارونه وکړل. او دا څومره د حوصلې کار دی چې د عبدالله بن ابی پشان رئیس المنافقین چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوږې بیبي باندې دومره غټ تهمت لګولی وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو سره هم څنګه رویه وه. چې هغه کله وفات شوی وو، نو هغو له خپله کرته مبارکه ورکړې وه. د هغه زوی چې ډیر ښه مسلمان و هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درخواست کړی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله کرته مبارکه ورکړې وه او د جنازې منځ یې ورله کړی و او هغو ته یې په ژوند کې وعظ او نصیحت هم کړی و. الله اکبر! او هغوی ته دا هم نوی چې تاسو خو په ما باندې فیصلې نه دي کړې، نو اوس سوله راځئ، ځئ چېرته بل خوا لاړ شئ، ستاسو خو ایمان شته دی نه، نو دا څومره مشکل کار دی.
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله.
په دې باندې خو ټوله خبره ختمه شوه، موږ نه دی رالیږلی یو رسول مگر د یو کار دپاره. د یو کار دپاره موږ رسول رالیږلی دی او هغه دا دی چې د هغو اطاعت وشي د الله د اذن سره، د الله د حکم سره. رسول صلی الله علیه وسلم صرف د دې خبرې دپاره نه دی راغلی چې خلک دې سوتونه وایي. موږ خو دومره نعتونه وایو، موږ خو په هغو باندې خپل ځان قربانوو، زموږ مور او پلار په هغو باندې قربان. هغه دې خبرو له نه دی راغلی چې تاسو نعتونه ووایئ، سرودونه راکاږئ، یا تاسو د محبتونو دعوې وکئ او کوئ هیڅم نه. هغه د دې دپاره راغلی دی چې تاسو د هغو اطاعت کوئ، د هغو حکم منئ. دا مقصد دی د یو رسول. الله ځکه رسولان رالیږلي دي چې خلک هغوی فالو کوي، چې خلک هغوی ته وګوري او د هغوی په نقش قدم باندې روان شي، چې خلکو ته دین آسان شي. ځکه الله سبحانه وتعالی رسولان رالیږلي دي. نو فرمایل وما ارسلنا، او چې کله ما راشي او مخکې الا هم راشي، نو د هغې مطلب وي چې بله هیڅ خبره نه ده مګر د دې خبرې دپاره هغه راغلی شوی دی، رالیږلی شوی دی چې تاسو د هغو په نقش قدم باندې روان شئ. موږ نور هر څه کوو سیوای د دغه کار نه، د څه دپاره چې هغه رالیږلی شوی دی. زموږ په ژوند کې څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع ده.
ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول.
او کچری هغوی په خپل ځانونو باندې ظلم کړی وي چې هغوی منافقت کړی دی او په نورو خلکو باندې فیصلې کوي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې پریښی دی چې چا په خپلو ځانونو ظلم کړی دی، هغوی چې کله دا کار وکړو نو الله تعالی له هیڅ نقصان ورنه کړو، بلکې هغوی په خپل ځان باندې ظلم وکړو. ځکه چې هغوی د الله تعالی نافرمانی وکړه. چې کله هغوی ستا طرف ته راشي بیا هغوی بخښنه وغواړي د الله نه، او ستا نه هم.
لوجدوا الله توابا رحیما.
کچرې دې خلکو ته احساس وشي د خپلې غلطۍ او پیمانه شي چې دا موږ څه وکړل، چې د نن نه پس به موږ بل خوا نه ځو خو تاسو له به راځو، او هغوی دومره پیمانه شي چې د الله تعالی نه هم معافي وغواړي او ستا نه هم معافي وغواړي، نو بیا به هغوی الله تعالی ډیر توبه قبلول والا او مهربانه بیا مومي. اوس د دې آیت نه ځینې خلکو دا خبره جوړه کړه چې کو نن موږ په خپلو نفسونو باندې ظلم وکړو، نو بیا موږ له د الله تعالی نه هم معافي غوښتل پکار دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر باندې هم معافي غوښتل پکار دي، نو بیا به الله تعالی زموږ توبه قبول کړي. نو داسې هیڅ نشته. دلته دا خبره ده چې منافقینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریښی و او په طاغوت باندې فیصلې کړې وې، نو ځکه هغوی ته وویلی شو چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه معافي وغواړئ، ځکه چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حق تلفی کړې وه، د هغو حق یې بل لور کړی و، دا د هغو حق و، نو د هغو نه معافي وغواړئ. او چې هغوی راشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړي چې تاسو زموږ لپاره د الله تعالی نه هم معافي وغواړئ، یعنی هغوی په خپله هم معافي وغواړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه هم چې تاسو موږ له د الله تعالی نه معافي وغواړئ، نو دلته داسې نه ده چې استاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر باندې لاړ شئ او هغو ته ووایئ چې زموږ لپاره د الله تعالی نه معافي وغواړئ، اوس زموږ لپاره د الله تعالی نه توبه او استغفار وکړئ. نو دا ځکه نه دی ویلی شوی ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند واقعه ده، او لکه ما چې درته مخکې ویلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه خبره هم نه ده پریښي چې هغه ستاسو د فائدې وي او په هغې کې سو خیر وي، نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته رارسولی ده، او که په هغې کې شر وي نو هغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته رارسولی ده. نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره نه وکړي چې زما د وفات نه پس زما په قبر باندې راځی او زه به ستاسو د پاره د الله نه توبه او استغفار کوم او هغه به بیا قبول شي. نو هغې خو داسې هیڅ خبره نه ده کړې او نه صحابه کرام رضی الله عنهم چرته داسې کړي ده. نو دلته منافقینو ته ویلی شوي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم راشي چې هغه هم ستاسو د پاره د الله تعالی نه دعا وکړي او په خپله هم د الله نه توبه او استغفار وکړي. د دې نه دا هم پته لګي چې د بل دعا هم تاسو له فایده درکوي، ستاسو د پاره کو څوک دعا وکړي او تاسو چاته ویلی هم شي چې زمونږ د پاره دعا کوي د الله نه چې هغه مونږ وبخي، نو دا سو غلطه خبره نه ده. بنده بل ته ویلی شي هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ هم نه ګڼو، که چېرې هغې سو ګڼلې نو بیا به یې داسې کول. هغوی به وی چې دی خو زمونږ په شان یو کس دی، نو د دې نه پته لګي چې که چېرې هغوی مخلص وي نو بیا به هغوی په خپله هم معافي وغواړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه به هم استغفار او توبه وغواړي. او اوس را روان دی اخیری آیت، او دا آیت چې دی نو دا ډیر اهم دی، دا تاسو هایلایت کړئ. فلا وربک، پس نه. د پس نه سره ولی آیت شروع شو؟ لکه څنګه چې په قرآن مجید کې راځي لا اقسم بهذا البلد، نه زه قسم خورم، نو داسې ولی خبره شروع کیږي؟ په دې وجه چې په خبره کې تاکید راشي، زور پکې پیدا شي. لکه که تاسو د چا خبره رد کوئ نو تاسو وایئ چې نه داسې نه ده. فلا پس نه، و ربک قسم دی ستا د رب. دلته دا واو قسمیه دی، دا د قسم د پاره راځي. دلته الله تعالی په خپله فرمایي چې ای نبی ستا د رب قسم. اوس د دې نه پس څه پاتې شو؟ الله تعالی خپل قسم خوړلی دی دلته. پسو دا خو بسو ډیره لویه خبره وي. لا یؤمنون، نشی هغوی مؤمنان کېدی، هغوی ځان مؤمن نشی شمارولی. که هغوی ځان ته ډیر مؤمنان وایي خو هغوی مؤمنان نشی کېدی تر څو پوری حتی تر دې چې یحکموک فیما شجر بینهم، چې تر څو پوری هغوی ته حکم یعنی منصف جوړ نکړي، قاضی مو جوړ نکړي په هغه معامله کې چې د هغوی په منځ کې اختلاف وشي. مخکې هم راغلی وو چې کله هم په تاسو کې اختلاف وي نو تاسو به الله او د هغو رسول طرف ته ځئ، که چېرې تاسو واقعي ایمان والی. که ایمان مو نه وي نو بیا چې مو څنګه مرضي وي او په چا باندې فیصلې کول غواړئ نو کوئ. که چېرې تاسو ایمان والی نو دلته کې قسم خوړلی شوی دی چې ایمان والی کېدی نه شئ. اوس که تاسو مؤمن ځان له نوم کېږدی او یا د مؤمن گردان کوئ چې زه څومره ښه مؤمنه یم، څومره نیکه او پاکه یم، نه، چې تر څو پورې تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل منصف نه وي جوړ کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل منصف جوړوئ په هر هغه معامله کې چې په هغې کې ستاسو اختلاف وي. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، او بیا دویم شرط هم اولګولی شو، او بیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو فیصله وکړي لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو فیصله وکړي نو تاسو په زړه کې په هغه فیصله باندې تنګی مراولی. ویسلمو تسلیما، او دا دریم شرط دی د ایمان والا د پاره چې هغه دا خبره اومني، پوره منل او ځان اسپاري. دا درې شرطونه څه دي د یو ایمان والا کس د پاره؟ الله تعالی فرمایل چې یو کس ایمان والا کېدی نشي چې تر څو پورې هغه دا درې شرطونه پوره نه کړي. اولنی شرط دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل منصف جوړ کړي. نن به څنګه مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل منصف جوړو؟ په هغه زمانه کې چې به د صحابه کرام رضی الله عنهم سهم معامله وه، کو هغه د تیمم خبره وه، لکه حضرت عمار بن یاس سر وایي چې تیمم به داسې کوئ، حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې نه داسې نه ده، څوک وایي چې خپل ځان په خاوره کې غړول دا تیمم دی، څوک وایي چې د خپل وضو په ازا باندې خاوره لګول دا تیمم دی. هغوی به چاته منډه وهله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، چې تاسو مونږ ته ووایئ، زمونږ په منځ کې فیصله وکړئ. هغه وخت خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی و، نو اوس به مونږ هر څو څنګه کوو؟ د قرآن او حدیث په ذریعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې طرف ته راشئ، هغه به دا فیصله کوي چې څه به کوئ. او صرف د دې ځای پورې نه ده چې تاسو فیصله ومنئ او بس. اوس یو منل داسې وي چې تاسو په خفګان او غصه باندې کوئ، مرضی مو پرې نه وي، او بل قسم منل وي، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، په خپل زړه کې به بالکل ستنګي نه راولی. او دلته حرجا نکرا دی چې معمولی شان، یعنی د هیڅ قسمه تنګي مو په زړه کې رانه شي. هغه فیصله وکړه کنه، او اوس الله دې مونږ معاف کړي. مونږ خو د الله په فیصلو باندې په زړه کې ډیره تنګي محسوسوو. چې مونږ ته د حجاب فیصله راشي، نو مونږ وایو چې دا لا څنګه خبره ده، دا خو مونږ نشو کولی، ابایا خو مونږ بالکل نشو اچولی، زه خو بس صرف دومره کولی شم او د دې نه سیوا نه. د وراثت احکامات په مونږ باندې بد لګي، د هغې په باره کې مونږ وایو چې ولی زویله دوه چنده ورکړم، لور خو زما خدمت کوي، او ټولو له څنګه یو شان حصه ورکړم؟ زما فلانی بچی خو ډیر زیات نافرمانه دی، او فلانی له بلا زو حصه هم ورکومه، هغه خو زمونږ ډیر بد شي، هغه خو چرته هم زمونږ خبر نه دی اخیستی. صله رحمي خو مونږ نشو کولی، د مور او پلار سره څنګه حسنی سلوک؟ هغوی خو مونږ چرته په سیل باندې هم نه یو بوتلی، زمونږ خو ټول نه دی خوښ. الله تعالی دې مونږه معاف کړي، زمونږ خو هیڅوک نه دی خوښ، صرف خپله مرضی مې خوښه ده. دلته وفرمایلی شو چې تاسو ایمان والے نه شئ کېدی، د دې خوشفهمۍ نه لرې شئ. تاسو څنګه اسلام والے یې که چېرې ستاسو د هغو فیصلې نه وي خوښي؟ ګورئ، زمونږ په هر حکم باندې څونه سو اعتراض وي، د ښځو په خپل حقوق اعتراضات وي چې مونږ له حق نه دی راکړی شوی، سړو ته ډیر څه میلاو شوي دي. اوله خو څوک مني نه، او که یې مني نو د تنګۍ سره، که په خوله باندې څه ونه وایي. او الله تعالی ته د زړه د حال پته ده. مشرکان څومره ښه دي، هغوی خو هر ځای ته تلی شي، هر څه کولی شي. مونږ ته حلاله ګټل دي، سود هم نشو اخستی. زمونږ په مذهب کې خو ډېرې پابندۍ دي، دوی څنګه په خپله مرضۍ ودونه کوي او د یو بل سره ښه ښکلي اوسېدی شي؟ مونږ خو هیڅ هم نشو کولی. دوی د طلاق نه پس هم یو ځای اوسي، او مونږ خو نشو اوسېدی. یعنی زمونږ په هر حکم باندې اعتراض دی، که هغه د حقوق او فرایض خبره ده، که هغه د سحر مزله د راپاسېدو خبره ده. دا لا څنګه قانون دی؟ د چا نه لاس کټ کول؟ الله دې مونږه معاف کړي، خو زمونږ په هر څه باندې اعتراض دی. نو دلته صفا وفرمایلی شو او قسم وخوړلی شو، او بیا چې مونږ خپل لمونځ او روژه کوو، نو زمونږ دا خیال وي چې ګنې مونږ پاخه ایمان والی یو. نو دا خو به منافقینو هم کول. دلته پته لګي کنه چې مونږ هغه فیصلې څومره منو. هغوی فیصله کړې ده چې د فلانی څومره حق دی. دا ټول احادیث تاسو اورئ کنه، چې رشوت ورکول واله او رشوت اخیستو واله جهنمی دی. نو وی دا هغوی فیصلې مونږ خو یې منو نه، او که وی هم منو نو په زړو کې مو ډېره غټه تنګي وي. او وفرمایلی شو چې څه هم ته فیصله وکړئ، ویسلیمو تسلیما، او هغوی دې تسلیم کړي، یعنی اومنی دي. ووایئ چې مونږ واورېده او ومنله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، نو بیا خو څه خبره نه ده. که زمونږ امام ویلی وي، که هر چا څه ویلی وي، او دا اولوالامر چې دی کنه، نو په دې کې امام هم راځي. هغوی هم ستاسو د مذهبي امور انچارج وي. کو هغوی هم د الله او رسول خلاف خبره کوي، نو هغه به نه منئ. داسې نه ده چې هغه صاحب اختیار دی، یعنی د اختیار خاوند دی، او مونږ وایو چې مونږ څه وکړو، مونږ ته به د هغو خبره منل وي. نه د رسول خبره داسې ده چې یسلمو تسلیما چې بنده هغه حکم په سر سترګو اومني نو بیا به تاسو مؤمنان جوړ شئ. د خولې د دعوو سره هیڅ هم نه کیږي، موږ خو ځان ته مؤمنان وایو او بیا دا کارونه کوو. په دې کې هر فیصله راغله، نو دا آیت په هر ځای کې فټ کوي، د جاب په وخت کې، د کور په وخت کې، د رشتہ دارانو سره په هر ځای کې. هغه کوم ځایونه دي چې په هغې کې ما ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصلې نه دي قبولي او زموږ په زړو کې تنګي راځي چې دا سو مصیبت دی، ولی اسلام دا ویلی دی؟ استغفر الله، دا مونږ په کومه مسله کې اونختو؟ ګورئ کنه تنګي په زړه کې وي. دلته انفسهم لفظ استعمال شوی دی، کو په خوله باندې څه نه وي راغلي په زړه کې تنګي وي. او د حسرت په نظرونو هغوی ته ګورئ چې د دوی څومره مزي دي، او مونږ ته وګورئ، نو دا په زړه کې د تنګۍ د راتلو نښه ده. الله تعالی دې زموږ ایمان مکمل کړي، الله دې زموږ ایمان مضبوط کړي، الله تعالی دې مونږ پاخو او رښتینی مؤمنان جوړ کړي چې د الله په نظرونو کې مونږ ایمان والا جوړ شو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً